السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سربریم او د ازادي رادیو د خبرونه د بهروز دلیری په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډیری برخه کې اونیس پروګرام مایکروفون ستاسو او روح تر هر څه دومخه په موکلي مهمو خبرونو ته. افغانستان کې د طالبان حکومت وایي په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د امنیت په اړه اندېښنې بې ځایه دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن پنجشنبه په خپله ایکس پاڼه کې په یو بیان کې وویل دا اندېښنې ځکه مطرح کیږي چې افغانستان په دغه ناسته کې حضور نه لري تر څو خپل مستند دریځ او حقیقت وړاندې کړي، او په ټکو یې ځینې هیوادونه له همدې خلا څخه په استفادې د افغانستان د امنیت په باره کې پروپاګند کوي. نړیوالې سولې او امنیت د تروریستي اعمالو د ګواښونو تر عنوان لاندې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د چهارشنبه د ورځې په غونډه کې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګه د سیمې لپاره یو جدي ګواښ وبلل شو. په دې غونډه کې وویل شول چې په افغانستان کې د داعش خراسان څانګه سره له دې چې بریدونه کم شوي دي، خو بیا هم سیمې او له سیمې اخواته یو جدي ګواښ جوړوي. خو ښاغلی مجاهد یو ځل بیا ټینګار وکړ چې افغانستان امن دی او په دې هیواد کې هیڅ بهرنی او خپل سری ډله حضور نه لري. مجاهد پرته له دې چې د کوم هیواد نوم واخلي ظاهرا پاکستان ته په اشاره وویل چې داعش په افغانستان کې مات شوی او په گاونډ کې ځاله جوړه کړې. د اسلامي دولت ډلې داعش د خراسان څانګې په دې وروستیو کې په کابل کې پر یو چینایي رستورانت د برید مسؤلیت ومانه چې د یو چینایي وګړي په ګډون وڅنه پکې ووژل شول. افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د متحدو عربي اماراتو له زندانونو د شاوخوا 108 افغان بندیانو د خوشي کېدو خبر ورکوي. وزارت خپل اکسپانه کې اعلامیه کې وویل چې دغه بندیان د متحدو عربي اماراتو مشرتابه د دغه هیواد د ملي ورځې په مناسبت خوشي کړي دي. په خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې یو شمیر خوشی شوي افغانان هیواد ته ستانه شوي او د پاتې کسانو د ستنولو بهیر به هم اړوندو قانوني پروسو تر بشپړېدو وروسته په نږدې راتلونکي کې بشپړ شي. وزارت زیاتوي چې د دوه افغانانو خوشی کېدل د وزارت د ځانګړو لارښوونو او په متحدو عربي اماراتو کې د سفارت د پرله پسې هڅو په پایله کې ترسره شوي دي. له قزاقستان څخه افغانستان ته د غلو صادرات د 2015 کال د سپتمبر او د 2016 کال د جنوري تر 1 نیټې پورې نږدې دوه برابره شوې دي. د آستانه ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې افغانستان ته په دې موده کې د غلو صادرات 1.9 برابر زیات شوي او 4,400 ټنو ته رسیدلي، په داس حال کې چې وړم کال په همدې موده کې دا کچه 2,400 ټنه وه. د قزاقستان د اورګاډي د ملي شرکت د معلوماتو له مخې قزاقستان ټول ټال 15.8 میلیونه ټنه غله صادره کړې ده چې دا د تیر کال د همدې مودې په پرتله 1 میلیون ټنه زیاتوالی ښیي. د پاکستان پوځ د پنجشنبه په ورځ وویل چې په بلوچستان کې د میلتون پالو پر ضد پوځي عملیات چې یوه اونۍ دوام وکړ پای ته رسولی دي. پوځ ویلي چې د دغو عملیاتو په ترڅ کې چې د دې ایالت په بیلابیلو ناارامو سیمو کې ترسره شوي 216 وسلوال وژل شوي دي. د خپلواکو منابعو لخوا د دغه شمیر تایید ګران دی. د رویټرز خبري آژانس د راپور له مخې بلوچستان چې د پاکستان تر ټولو لوی او وروسته پاتې ایالت دی، پکې د شنبه په ورځ هغه مهال لیک د ټولې چارې په بشپړه توګه ودرېدې چې بیلتون پال بلوس لیبریشن آرمی ډلې ښوونځیو، بانکونو، بازارونو او امنیتي تاسیساتو باندې بریدونه وکړل چې بلوچستان کې د دې ډلې تر ټولو لوی عملیات ګڼل شوي دي. د امریکا د ولسمشر مرستیال جی ډی وینس وایي چې په ایران کې اصلي تصمیم نیونکی علي خامنئی دی او له هغه سره د مستقیمو خبرو د امکان نشتوالي ډیپلوماتیکې الیزلې ډېرې ستونزمنې کړې دي. وینس دا څرګندونې د فاکس نیوز له پخوانۍ ویاندې میګن کیلی سره په مرکه کې کړې دي. وینس وایي په ایران کې اصلي تصمیم نیونکی د اسلامي جمهوریت مشر دی، ولسمشر عملا چندان اهمیت نه لري. د ډونالد ټرمپ مرستیال ویلي چې دا چې موږ نشو کولی د ایران له اصلي مشر سره په مستقیم ډول خبرې وکړو رښتیا هم غیر عادی ده او ډیپلوماسي ډیره سختوي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان په ایکس پاڼه باندې ولیکل چې د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی ته لارښوونه کړې چې له امریکا سره د عادلانه مذاکراتو امکان وارزوي. جی ڈی ونز په عین حال کې ویلي دی چې ډونالډ ترامپ نه غواړي د ایران په اړه د عراق جګړې ته ورته څه بیا تکرار شي، او که څه هم ټول انتخابونه د میز په سر دي، خو لومړی هڅه کوي چې د خبرو اترو له لارې مخته ولاړ شي. او د امریکا کانګرس د ناتو د ختیځ پولې په اوږدو کې د روسیې د فعالیتونو له زیاتېدو سره د بالټیک هیوادونو ته د 200 میلیونو ډالرو اوبخې د بالټیک هیوادونو ته د 200 میلیونو ډالرو امنیتي مرستې منظوري ورکړې ده. دا بودیجه د روانې اونۍ په ترڅ کې د امریکا د 2016 مالي کال د دفاعي بودیجې د یوې برخې په توګه تصویب شوې چې د بالټیک امنیتي نوښت بی اس آی له لارې له استونیا، لاتفیا او لیتوانیا سره د امریکا دوامداره ملاتړ تضمینوي. د خبرونو پای.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
هم نظر داداش ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدونکو له روز ځان معرفي کوي آزادي رادیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
خبرونه ته ښه راغلاست. سرطان ښایي د نړۍ تر ټولو خطرناکه او وژونکې ناروغي وي. اټکل کیږي چې دا ناروغي په کال کې د شاوخوا 10 میلیونه انسانانو ژوند اخلي. که څه هم د سرطان اصلي علت یا علتونه تر اوسه دقیقه نه دي معلوم شوي، خو ډاکټران وایي چې د سګرټو او نسوارو کارول او غیر صحي خواړه او ځینې نور د سرطانونو د اکثرو بڼو له علتونو څخه دي. د فبروري 4مه هر کال د سرطان پر ضد مبارزې د نړیوالې ورځې په توګه یادیږي. په نننۍ خپرونه کې د سرطانونو د ډولونو، د دې ناروغۍ د عواملو په اړه، د علمي څیړنو او د علاج د لارو چارو په اړه خبرې کوو، او له یو متخصص ډاکټر څخه پوښتو چې سرطان څه ډول ناروغي ده، کوم ډولونه لري، هر ډول یې څو پړاوونه لري، او خلک مخکې له دې چې سرطان په وجود کې ریښې وزغلوي باید څه وکړي. همدارس هغه پوښتنې مو هم راخیستې دي چې تاسو درنو اوریدونکو د ازادۍ راډیو پر فیسبوک پاڼه په خپلو کمنټونو کې د خبرونې له میلمه څخه کړي دي. زمون میلمه د سرطاني ناروغیو متخصص ډاکټر شیرین آغا احمد زیدی چې اوسمهال د سرطان د تشخیص او علاج په ملي روغتون کې دنده لري. د خبرونه ز احمد تکل د سید بهروز دلیری په تخنیکی لارښوونه تاسو ته وړاندې کوم. ډاکټر صاحب سلامونه، ستړي مشي ډاکټر صاحب احمد زای. اول خو فکر کوم ک لدې پایل کو دا خبرې چې سرطان آیا اوس د نن ورځ چې موږ او تاسو خبرې کوو لا هم تر اوسه مرموزه او نه پیژندل شوې ناروغي ده، او ک په وروستیو څو لسیزو دوه لسیزو کې چې د علم او ټکنالوژۍ په برخه کې زیات پرمختګ شوی، په دې برخه کې هم یو څه معلومات او اطلاعات ترلاسه سوي دي چې دا څه ډول ناروغي ده؟
سلامونه نیک هیلې ګران اوریدونکو ته.
مننه، ښه راغلاست.
واقعا سرطان یو ناپیژندل شوی ناروغي وه، خو په لاندې ځینو وسایلو په زریا په اوسنی عصر کې سرطان یو پیژندل شوی ناروغي ده، او د سرطان د ناروغۍ لپاره داسې وسایل موجود دي چې سرطان په اول حالت کې مخکې له دې چې څلورم سټیج یا دریم سټیج ته لاړ شي سرطان وپیژندل شي او تشخیص او تداوی شي. او خوشبختانه په افغانستان کې چې سرطان پړاوونه او د ناروغۍ مخ په زیاتېدو ده او پیژندل کیږي، دا هم وجه دی ځینې متخصصینو د هیواد د نامتو متخصصینو او ځینې وسایلو په بنیاد باندې موږ سرطان پیژندل شوی ده او تداوی ترسره کیږي.
مننه ډاکټر صاحب. په دې روغتون کې چې تاسو کار کوئ، د سرطان د تشخیص او تداوی ملي روغتون، دلته یوازې د مریضانو او ناروغانو علاج کیږي او که علمي تحقیقات هم کیږي؟
د پیل لپاره خو د مونږه تاسو خبري چې مونږه شپخانه د سرطان ملي د تشخیص او تداوی ملي شپخانه د یو څو ورځې کیږي چې افتتاح شوې ده. مخکې له دې زمونږ په افغانستان کې سرطان د پروژې په شکل باندې وو او داسې خاص تحقیق او ریسرچ په دې کې موجود نه و. نو اوس هیله مند یو چې د نړیوال سازمان په همکارۍ او د موږ د نوې شپخانې په ایجاد باندې به د سرطان ریسرچ او د دې په رابطه باندې به تحقیق کیږي. له دې مخکې کوم تحقیق او ریسرچ نه ده شوی او په دې کې نړیوال سازمان له موږ سره په دې کې وعده کړې ده چې انشاءالله د ریسرچ هغه کوم وصول او کوم شرایط چې دي هغه به تاسو ته برابرو او تاسو به پس له دې ریسرچ هم کوئ په دې شپخانه کې.
ډیره زیاته مننه. دا د پوښو چې امید شته چې په افغانستان کې به د سرطان د ناروغۍ د پیژندنې لپاره او دا چې په افغانستان کې د دې ناروغۍ علتونه څه دي په دې باب به په راتلونکو کې زموږ ځوان ډاکټران تحقیقات وکړي او د څېړنو نتایج به خلکو ته وړاندې شي. ډاکټر صاحب، اوله کې مخکې له دې چې نورو پښتنو ته ولاړ شو، که په ساده په عامه ژبه په عام فهمه ژبه خلکو ته ووایاست چې سرطان څنګه پیدا کیږي، یعنی په وجود کې څه پیښیږي چې یو وجود یا حجره سرطانی کیږي. البته زه غواړم چې تاسو یې په ډیره عام فهمه ژبه باندې هغو خلکو ته چې لوستي نه دي یا پوهنتونونه او درسونه او مکتبونه نه دي لوستي، هغو ته یې ساده تشریح کړئ.
په دې کې به داسې ووایو چې سرطان عموما د سرطان تعریف باید څنګه وشي. سرطان یا کینسر دا هغه ناروغي ده چې په دې کې د بدن ځینې حجرات له حدی کنټرول څخه وځي، یعنی بې نظمه کیږي او په کنټرول نه کیږي. شاوخوا نسجونو غړو ته انتشار کوي، هغه غړي تخریبوي او د ځینو غړو ته د وینې او لمفاوي سیستم له لارې انتقالیږي. یعنی که په ساده شکل باندې ووایو، کله چې د بدن خبرې حجرات په صحیح شکل باندې وانخلي وینه مانی د سرطان کیږي.
نو په عادي حالت کې د سه فرض کوي کنه چې حجرات خو زمونږ عام خلک شاید و پیژني چې وجود زمونږ له حجرو نه جوړ دی. نو په عادي حالت کې دغه حجره د مغزو نه فرمان امر اخلي چې سرطان شي بیا نه اخلي، څنګه دغه لک تشریح کوي لطفا؟
کله چې یو حجره تخریبیږي، ضرور به دا حجره صدمه ویني، هغه به تخریبیږي. کله چې دا تخریب شي، ځینې زیات عوامل دي په دې کې چې حجره څنګه تخریبیږي، څنګه له خپل کنټرول نه وځي، بې نظم کیږي. هغه ځانته عوامل لري، هغه عوامل چې کله بدن ته داخل شي، حجره تخریب شي، حجره بیا له خپل کنټرول نه وځي، د بدن هغه عصبي سیستم نه چې کوم تیالي یا کوم خبر راځي په هغه باندې دا عمل نه کوي او په خپل شکل باندې په خپل خوخه باندې، یعنی اب نارمل گروت کوي په خپل خوخه باندې، دا غټیږي دا کینسر ده.
ډیره مننه. بیا هم یو څه پیچلې ده دا مسله، په دې خاطر چې مونږ باید لومړی پوښو چې زمونږ په عادي حالت کې چې لا سرطان زمونږ وجود ته نوی ننوتی، زمونږ وجود څه ډول عمل کوي؟ ډاکټر صاحب،
د سرطان وجود ته چې کله داخل شي، تر هغه وخت پورې چې اعراض علائم ورنه کې مونږ نشو پیدلی شي سرطان دلته راغلی موجود ده کنه. له هغه نه مخکې چې موږ ته اراض علائم معلومیږي، مونږ ځو ډاکټر ته د یو بلې بیماری په رابطه باندې. ډاکټر چې کله موږ ته معاینات کوي، انویسټیګیشن کوي، له هغه نه وروسته ځینې معاینات اب نارمل وي چې ډاکټر شک اخلي. کله چې شک واخلي، له هغه نه وروسته بیا خاص معاینات چې د کینسر لپاره دي، د سکرینینګ لپاره دي، د کینسر د هغه لپاره ډاکټر مریض ته هغه معاینات ایروایز کوي، هغه ورته توصیه کوي چې مریض لاړ شي هغه معاینات اجرا کړي او د ډاکټر شک هم راپسي او مریض یې هم تشخیص کړي. مخکې له دې چې اراض علائم نه پېښ شوي په بدن کې، دغه شی مونږ نسو معلومولای چې دغه اوس کینسر ده او کنه.
نو کله چې د ځینو انسانانو کانسر یا سرطان ډیر پرمختګ کوي، علت دا دی چې دای ډاکټر ته نه ورځي، ډاکټر نه پی پوهیږي کې د پیژندنې وسایل په افغانستان کې نشته. علت څه وی چې په ځینو مریضانو کې اول خو بیا وروسته بیا د پړاوونه لطفا اوریدونکو ته تشریح کړئ چې سرطان څو پړاوونه لري. زما سوال دا دی چې کله داسې پیښیدای شي، یعنی ولې داسې حالت رامنځته کیږي چې یو ناروغ مثلا د کانسر، ظاهرا زه پوهیږم چې څلور، ما اوریدلی دي چې څلور پړاوونه لري، خو تاسو به یې علمي بڼه باندې تشریح کړئ چې څه پیښیږي چې یو مریض یو ناروغ په څلورم پړاو کې ډاکټر ته ورځي او ورته وایي چې زه سرطان یم، لږه مخکې درد لري په وجود کې، اراز او علائم شته، مګر تر اوسه پورې دای نه دی خبر یا ډاکټر نه دی ورته ویلي چې ته سرطان یې.
د فکرن د موږ په هیواد کې متاسفانه دا به وایم چې لومړی کله چې یو ناروغ ته بیماری پیښیږي، اول د ډاکټر ته مراجعه نه کوي. که مراجعه کوي په ډیر د سه حالت کې چې هغه ډیر زیات مجبور شي، د خپل له یو دوخاني یو کلی کې یو چاپ په راهنمایي باندې یو دوايي اخلي چې هغه سره د اعراض علائم کنټرول وي، نور د تداوی اصلي علت معلومي کنه. دوهمه خبر دی ډاکټرانو همسته د ډاکټر تاریخچه په دقیق شکل باندې تاریخچه نه اخیستل دغه هم یو مهم رول لري. ډاکټر د یو مریض په رابطه باندې باید دقیق تاریخچه واخلي، د مریض په دې باندې پوه کړي چې تاسو باید مریضې په حالت کې ډاکټر ته مراجعه وکوي. د هغو د معایناتو د ارزښت په رابطه باندې باید مریض پوه کړل شي چې معاینات څومره ارزښت لري او د تا تشخیص تر کوم حده پورې رسیږي او څنګه کیږي. د افغانستان کې متاسفانه که ووایم عموما د مری او د معدې سرطانونه اکثره وخت د مونږ ډاکټر صاحبان یو مریض راځي، هغه ته یو ټیسټ کوي چې د ایچ پایلوري په نوم باندې وي، هغه ایچ پایلوري ته دوایانې ورکوي، ورته کله چې دغه دوایانې وخوري دی بیرته دغه مریض هم ډاکټر ته مراجعه نه کوي، او تر هغه پورې چې مریضي ډیر پرمختللی نه وي او د ډیر دې ته مجبور کړی نه وي چې ډاکټر ته لاړ شي، بالکل ډاکټر ته مراجعه نه کوي. پر څنګه وسره د مونږه د هوادوالو بېوزلي او اقتصادي حالت هم په نظر کې نیول کیږي. اکثریت مریضان راځي، مریضان چې کله دلته غا عمده مشکلات وایي، عمده شکایت کوي، هغه شکایت په بنیاد ډاکټر ورته ځینې معاینات توصیه کوي. متاسفانه مریض د هغو معایناتو توانایی نه لري او هغه معاینات چې کیږي هغه اکثریت په دموګا په دولتي شپخانو کې متاسفانه هم هغه ته رسیدګی نه کیږي، هغه هم هلته موجود نه وي. نو مریض وایي چې زه دغه معایناتو توانایی نه لرم، دلته دغه تشخیص نیمګړی پاتې کیږي. کله چې تشخیص نیمګړی پاتې شو، مریض د اعراض او علائم تداوی اخلي صرف د دې په خاطر باندې چې د هغه اعراض علائم کچیرته درد لري، کچیرته د معدې سوزش لري، کچیرته مثلا بې اشتهایی لري، کچیرته کوم بل بیماری هم دغسې، صرف هغه د اعراض او علائم تداوی اخلي او مریض بیرته ځي. نو په دې کې دغه څو شیان مهم چې د دوی عموما د اقتصاد د بېوزلۍ خبره ده، مونږ بېوزلۍ ووایو چې دای توانایی نه لري چې خپل تداوی په صحیح شکل باندې او خپل تشخیص په صحیح شکل باندې.
ډاکټر صاحب، د سرطانونو عمده ډولونه کوم دي؟ آیا همدغه د مری او د معدې سرطان چې تاسو مخکې یاد کړ، آیا همدغه دي؟ پریباب وروسته لتاسو نه جواب غواړو، ډاکټر صاحب لتاسو نه جواب غواړم، دا وروسته درنه مطرح کوم، خو یو اوریدونکو هم لرو ګورو چې څوک له کوم ځای خبرې کوي. مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه ده.
تشکر ککل صاحب، سلامونه مې قبول کړه، سلامونه تاسو ته، تاسو د راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته، تاسو همکارانو ته.
وعلیکم السلام.
درنه مېلمه ته ډاکټر صاحب سلامونه وړاندې کوم.
ستړي مشه
محمد ایوب پښتون یم، د جوزجان. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
قایس صاحب پښتون خبرونه ته خرغ لاس، تاسو زموږ دایمي همکار یاست، همیشه زموږ په پروګرامونو کې برخه اخلي، مننه له تاسو نه. مهرباني وکړئ سوال لرئ.
تشکر اول خود دغه ډاکټر صاحبان سره تشکر کوم چې نن د سرطان نړیوال ورځ ده. دا هغه مرض دی چې علی سلام 1446 کال مخکې اشاره ورته کړی و چې په اخیرو زمانو کې به د شلا علاج مرضونه راځي چې امت ته تداوی نشي کولی. خو بیا هم الحمدلله قسم د افغانستان اقتصاد ډېر ضعیفه دی، خلک د پات تر فقر لاندې ژوند کوي او د سرطان د علاج یا خو دلته درملنه نشي کېدلی یا تشخیص تر اوسه نشي کېدلی. اوس مې واورېدلی چې یو درې روغتونه یا دوه روغتونه فعال شوي دي. نو یو خو دا خبره ده، بله خبره دا ده چې د افغانستان خلک غریب دي، لکه ډاکټر صاحب چې وویل هغه که چیرې په سرطان اخته هم وي دوی په د اوله کې مراجعه نه کوي، نو چې سرطان یې پیشرفته سو بیا مراجعه کوي. په دې باره کې د پوهانو یو آګاهي پکار ده او په دې باره کې د مسؤلینو کومک پکار دی تر څو چې موږ ته ډاکتران وروزي. نو ډاکتران باید وروزي، موږ ته متخصصین وروزي، او موږ متخصصین چې وروزل سو پس تر روزلتیا څخه باید د دې ملت سره نو که انصاف وکړي، لکه ډاکتر صاحبان هم باید وکړي انصاف وکړي. نو زما خبره دا ده، د ډاکتر صاحب ته پوښتنه دا ده، باوجود د دې چې د افغانستان خلک ډېر ضعیف دي، اقتصاد یې کم دی، او بیا که څوک پیسې لري هغه هم په هر ممالکو ته ځي او پر بهر ممالکو یې مصرفوي. زما د ډاکتر صاحب ته پوښتنه دا ده، لکه تا چې پوښتنه ځینې وکړه، اصلا سرطان څو ډوله دی، یعنې پر څو نه دی؟ یوه پوښتنه خو مې دا ده، بله پوښتنه مې د ډاکټر صاحب څخه دا ده، د سرطان علاج چې کېږي، یعنې تر څه وخته علاج کېږي، تر څه وخته څومره وخت چې پر سرطان کېږي بیا د علاج وځي؟
ډېره زیاته مننه له تاسو نه قاري صاحب پښتون. یو بل اوریدونکی مننه له تاسو نه. یو بل اوریدونکی هم لرو، ګورو چې څوک له کوم ځایه خبرې کوي. مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه ده.
سلامونه تکل صاحب محترمه.
وعلیکم السلام احمدی صاحب، تاسو خبرې کوي، تاسو هم زمونږ دایمي همکار یاست، مهرباني وکړئ.
روغ اوسې تکل صاحب محترمه، ډاکټر صاحب ته سلامونه وایم. واقعیت خو موږ ته چې وګورو که افغانستان کې بدبختي دغه داسې دغه ناروغي دا بدبخت ناروغي واقعیت شي په دغه کلو کې، لکه قاري صاحب چې ویلې، قاري صاحب ته سلام کوم. رښتیا هم تکل صاحب، موږ اوس ډاکټر صاحب نه دغه یو سوال و محترمه، دغه زیاتره خلک چې موږ ورته ګورو دغه نسوار مثلا یا شر سګرټ دغه درې چیزونه، نو دغه چې موږ زیاتره وختو کې فکر کوو زیاتره خلکو د شیشونو د خلکو خراب کړي دي، نو زیاتره موږ وینو چې دغه د استفاده کوي. نو په ټوله کې زما دغه پوښتنه وه چې ډاکټر صاحب چې دغه به ډېر مضر تمامي کړي که څه رقم، یعنې موږ خو د شک شبه پرې کوو زیاتره خلک چې موږ وینو په ناروغۍ اخته شوي یا مثلا د معدې لخوا دغه مرض ورته هغه شي یا ستوني کېږي. نو دغه دوه درې ورځې څلور ورځې مخکې وو تکل صاحب محترم باندې موږ دلته یو ګاونډی وو، دغه یو مېرمن وه بېچاره، بیا نو قاري صاحب ښه هغه د اشاره وکړه، بیا دا لاړه په لخمري خاص ډاکترانو متخصصینو، نو دوی ډېر هغې وکړه، دغه معاینې زیاتې وکړه، چا پیسې دغه کیسونه وکړه، نو دغه ډېر جوړې درلوده داسې جاور ورته وایي، موږ یو رقم نه دسې د بعض مېرمنو کې پیدا کېږي. نو بیا د ته ویلو چې دا سرطان او دغه دوا هغه د خدای مسلمان بېچاره چینه درلوده ډېر غریب وو، نو ډېر یې خوځې خو پیسې قرض واب کړلې، بیا دا لاړه په هغه ته د کابل ته د مېرمن بوتله، نو هلته چې کیسوک دا جاغور و پیسېله. نو په ټوله کې چې موږ ګورو نو کومه قرض جوړېږي یا د سرطان لپاره یا د مثلا دغه بعضې مهمو مرضو لپاره، نو هلته باید هغه نصاب و عدالت و تقریبا هغه خلکو غوښتنې او پوښتنې دغو ته باید خاص توجه ولري، په دې معنا چې نور ملکو ته خو زیاتره خلک تکل صاحب نشي تللی، نو غریبان چې دي زیاتره، نو په دغه خلک دوی باید نصاب ولري، تقریبا هغه درملنه چې کوي نو یو څه اندازه پیسې کمې واخلي. چې موږ ورته ګورو دوی هغه یو څه جوړوي تقریبا لغو نه ګټه اخلي، نو ګټه خو
احمدی صاحب دا ډاکټر صاحب چې اوس لمونږ سره دی، ډاکټر صاحب احمد زای، دوی د افغانستان د سرطان د ملي روغتون کې دا اوس کار کوي، او دا همغه روغتون دی چې همدا څو ورځې مخکې په افغانستان کې جوړ شوی، پرانستل شوی دی. دلته دوی د سرطان د ناروغۍ د تشخیص او علاج په مرکز کې کار کوي. تاسو له یو ډیر مناسب میلمه سره مخامخ یا سره پوښتنه چې لري مخامخ له دوی نه وکوي.
او مننه وو وستام خي هغه ته اشاره وکړ نو وسې کې د بنګ پښتنه بیا ما هغه پښتنه ده نو دا وایي چې یو څوک مراجعه ورته کوي مریض ورولي نو هغه ناروز وو وو ناروز وګوره چې تقریبا هغه بل مختلف لې ته به تر معلومی جنې ده تاسو ورځي نو زمو مقصد هغه شاید ته کل جب سره وخت پورې شي خبر وایم ثواب هم خرمه نو یو د څه هغه سره رفتار سره وشي ترې نه چې شای وخت کې خدای وګړي هغه مریض درو شي نو دا به د سپګر کې ډیر ښه کار وشي دوه غټي به شي یا مدې ته غټه شي ثواب شي هم هغه مسلمان ته هغه وشي دما نظر دا د روح څخه استعمال سور د مخ کې لا چې دا روح جوړ شوی ده نو موږ ډیر خوشاله سولو په دې اقلمه دی خپل ډاکټر صاحب ته بیا سلامونه کوم دل پاره چې نور دا کارمندان چې دی هغه شي دغه باندې یو غو کې تقریبا چې څه د خیر لاس وړي دا افغانستان خلک ته به تر باندې چې ناروغي زیاته ده او به ورته زیاته ده نو په دغه خپل نظر تاګل څه مختره
مننه مننه له تاسو نه ډاکټر صاحب سوالونه مو واوریدل دوه اوریدونکو دلته خبرې وکړي اتمن سوالونه تاسو ځان سره لیکلی دي نو مهرباني وکړئ د دوی د خبرو تبصرو په باب تاسو نظر اورو
د لومړي ملګري سوال چې د سرطان ډولونه او په کوم حالت کې نه استیج نه ما هدف اوسه په کوم استیج کې تداوی کیږي او په کوم کې تداوی د نتیجې ورنه همدا سرطانونه زمونږ عموما د سږو سرطانونه د سینې سرطان د معدې او کولمو سرطان د وینې سرطانونه د پوستکي سرطانونه د پروستات او رحم سرطانونه دي په افغانستان کې که ووایم موږ ته چې اکثریت مریضان مراجعه کړي ما مخکې ویلي چې داسې د ریسرچ او سیستم دلته موجود نه ده خو هغه د ډیټابیس سیستم په افغانستان کې چې له وخت نه دلته موجود ده عموما د مونږ سرطانونه اکثریت د معدې مری او کولمو سرطانونه دي او په دوهمه کټګوري کې د سینې سرطان ده نو د سرطان دغه عمده ډولونه دي د سټیجنګ پر اړه باندې چې موږ پوښتنه وکړه خپل سرطان خپل سټیج لري خپل حالت لري هغه درجه لري کوایو چې سرطان د مونږه عموما لسی پرنا چې تاسو مخکې اشاره وکړه چې تلور سټیج ده لسی پرنا نیولې تر تلور سټیجونو پورې البته په ځینو سرطانونو کې دا فرق وي لسی پر سټیج نه بشو کو لسی پر سټیج مطلب دا چې نور نس جنو ته خپور شوی نه ده په هغه کوم نس کې سره مستوي په هغه زای کړه چې دا ډیر زر تشخیص او تقریبا بشپړ روغتیا رامنځته کوي
یعنی په هر ډول سرطان کې کده سږو سرطان دی کده سینې کده معده دی په ټولو کې دی په مغ صفر پړاو کې یا په صفر سټیج کې د علاج ور دی د کامل علاج ور
او دقیقا په هر سرطان کې په هر ډول کې په صفر حالت کې صفر سټیج کې چې نورو انساجو ته انتشار پر شوی نه وي نو هغه په بشپړ ډول باندې علاج لري دوهمه اول سټیج دا هم خپل د کتلې په سایز پورې اندازې پورې دی ډیپینډ کیږي چې دا کتله محدود وي دا هم یو ښه حالت ده او په خښه کې باندې دې تداوی هم نسبتا اسانه ده دوهم سټیج کې چې دا هغه تقریبا دې ته هم یو ښه سټیج جوړ شو خو دغه دوهم سټیج نږدې نسجونو تخپو شوی وي چې د کتلې سایز نسبتا اول سټیج نه شوی وي او نږدې نسجونو ته هم خپور شوی وي دریم سټیج چې دا دغه سټیج کې کتله هم لوی شوی وي او ورسره مجاور لیمپاوي غدي چې دي اکثریت عام خلکو ته به ستونزه وي خو مسلکي خلک په دې پوهیږي چې لیمپ نودونو ته انتشار کړی وي هغه یې هم انوالو کړی وي او څلورم سټیج دا هغه حالت ده چې لیوي عضو نه بلې عضو ته انتشار کړی وي چې متاسفانه دا یو داسې حالت ده چې د جوړېدو امکان نشته او کم ده دا یوازې د مونږه یو پلیټیو کیس ده دا یو خطرناک سټیج ده مونږه او د دې لپاره یوازې او یوازې د دردونو د کمولو او د ژوند د وګدولو لپاره یو څه همکاري او کومک دوی سره کېدای شي نور د مریض د مریضۍ د ښه کېدو په حق لمن دي هیڅ امکانات نشته چې وشي
دغه ستاسو خبرو نه زده سه پوش ولما چې یوازې پتسلرم سټیج کې یا پتسلرم پړاو کې مرض نور له علاج نه وزي، په دریم کې تر اوسه، په دوهم کې تر اوسه هم د علاج امکان شته، دا صحیح ده خبره؟
دقیقا په دریم سټیج کې چې کله لیمفوډونه ته انتشار کړی وي هم امکان لري. ځینې داسې سرطانونه دي چې هغه مونږ هغه ته کیموتراپي، سرجري، راډیوتراپي ته ضرورت وي، هم بیا په مریض پورې ډیپند کیږي. ځینې کیموتراپیانې چې په هغه ته مونږ ورکوو هغه په وایسته باندې دغه لیمفوډونه بیرته مریضي خپل اول حالت چې په کوم ځای کې شروع شوې ده هغه ته راځي، او کتله چې کومه ده هغه کوشنه کیږي. که چیرته د عملیات وړ وي مریض سرجري عملیات ته معرفي کیږي، عملیاتیږي، او که چیرته د راډیوتراپي یا شواو ته ضرورت لري مریض معرفي کیږي شواو ته. نو دغه دریم حالت هم د امکان وړ ده تر یو حده پورې، خو دوهم حالت، اول حالت او صفر حالت دغه دي کې چانس د انفکېدو ډېر زیات.
او زمونږ د اوریدونکو قاری صاحب پښتون د عامه پوهاوی یادونه هم وکړه، دوی ویلي چې ولې خلک عامه پوهاوی نه لري، دا د دې لپاره مخصوص ادارې یا دولتي ادارې یا د نړیوالو سازمانونو ادارې شته چې خلکو ته باید همدغه مسایل چې تاسو یاد کړل په دې اړه عامه پوهاوی ورکړي، او ورته ووایي چې مثلا خلک په لومړیو پړاوونو کې ډاکټر ته مراجعه وکړي، په دوهم دریم پړاو کې هم تر اوسه پورې لا د ژغورنې چانس شته. دوی په دې اړه ډېر خلک نه پوهیږي.
بالکل، د عامه پوهاوی پروګرام د مونږه د سرطان د ایجاد سره همداسې شروع شوی دی. عامه پوهاوی کیږي، خو متاسفانه په ځینو محدودو ولایتونو کې چې نورو لرو ولایتونو ته، لرو ولسوالیو ته لاسرسی نه ده شوی، او څوک په دې باندې پوه نه دي چې باید مخکې له دې څه وشي چې د سرطان هغه خطري فکتورونو نه مخنیوی وشي. عامه پوهاوی پروګرام شته، خو ولې په هماغه اندازه چې مونږ توقع لرو هم رضایت نه ده، او په آینده کې ورته د عامې روغتیا د وزارت له طرفه او د ځینې نړیوالو مؤسسو او همکارانو موږ باندې مونږ انشاءالله چې دیش ته آمادګي لرو، او آمادګي مو نیولې ده چې هوایي پروګرام به پراخ کوو او د افغانستان ټولو ولایتو ولسوالیو ته به رسوو.
زمونږ بل اوریدونکو احمدی پښتنه وکړه، د نسوارو او د سګریټو یادونه یې وکړه. ما هم په خپل سریزه کې د می چې اوریدلی وو او لوستی می وو چې سګریټ او سرطان د سرطانونو لپاره ډیر مرګونی عادتونه دي. د خبره څومره دقیقه او علمی ده ډاکټر صاحب احمد زای؟
د سګرټ او سیګریټو د نسوارو پر اړتیا باندې ملګری چې پوښتنه وکړه، د سرطانونو له عمده لاملونو څخه نسوار، سیګریټ، الکول دغه شیونه عمده لاملونه دي، او د دې چانس هغه کسان چې سیګریټ او نسوار او الکول استعمالوي د سرطانونو چانس پکې ډیر زیات ده. او دغه مونږه په تجربوي شکل باندې هم لیدلې دي، هغه مریضان چې سیګریټ، نسوار او الکول استعمال لري هغه په سرطان نه باندې ډیر اخته شوي دي او اخته دي.
مننه. او یو بل پوښتنه هم چې تاسو د خبرو له جریان نه ماته یاد راپیات شو، هغه دا ده چې تاسو د سرطانونو په ډولونو کې د سږو، د سینې، معدې، د مرۍ، کولمو، د وینې د سرطان، د پوستکي د سرطان یادونه وکړه. په دې کې مو د رحم او پروستات د سرطانونو یادونه هم وکړه. رحم د ښځو د سرطان یو ډول دی، او پروستات د نارینه وو لپاره، او د سینې هم همداسې د ښځو لپاره. دا سرطانونه ما چې له ځینو ډاکټرانو نه اوریدلې دي، ډاکټر صاحب احمد زای وایي چې دا ډیر خطرناک نه دي، نو تاسو لطفا دا خبره تاییدوي او وایي اوریدونکو ته چې پرېختیا هم خطرناک نه دي، او که دا او نور سرطانونه یو شان ژوند ګواښي.
زه چې دا سرطانونه کومه ستاسو دوايي وکړه زه وایم چې سرطان شو هغه ټول خطرناک ده. بالکل سرطانونه ټول خطرناک دي، پروستات سرطان، همداسې د رحم سرطان، همداسې د سینې سرطان. له خپل ارلی سټیج هغه اولنۍ مرحلې نه چې کله دا دویمې مرحلې دریمې مرحلې ته ځي، خپل سټیجونه چې مخکې ما تشریح کړی درته ومې ویلې خپل سټیجونه لري. یو سرطان هم داسې نه ده چې ووایو چې هغه سرطان مثلا ډېر ګواښونکی نه ده، مرګونی نه ده. د پروستات سرطان، همداسې د رحم سرطان، همداسې د سینې سرطان په تلسهاو مریضان مونږ سره په شفاخانه کې موجود دي چې سرطانونه دومره پرمختللي دي. د پروستات سرطان چې عموما زر هډوکو ته انتشار لري، میتاستاز لري، چې هغه بیا د هغه تداوی ناممکنه ده. همدغسې د سینې سرطانونه چې دویم او دریم سټیج ته ځي، تداوی یې پر وخت باندې نه وي شوی، تشخیص یې پر وخت باندې نه وي شوی، په تداوی کې خلا رامنځته شوی وي، هغه سرطانونه پرمخ ځي، هغه له یوې عضوې نه بلې عضوې ته د وینې او لمفاوي سیستم له لارې انتشار لري. خپل سټیج د اول نه دوهم ته، له دوهم نه دریم ته او څلورم سټیج ته ځي، چې هغه د موږ د اپلیټیو مریضان دي. یوازې هغه سره موږ هغه د دردونو او د ژوند د اوږدوالي لپاره کومک کولی شو، نور څه کومک هغه سره نه کېږي. پلان ده کې بیا درته وایم چې ټول سرطانونه خطرناک دي او خپل سټیج لري، باید په خپل وخت سره تداوي شي.
مننه ډاکټر صاحب، زه وړاندې په خبرونه کې لتا سو ده هم پوښتم چې مونږ اوریدلې دي، غواړم تاسو نه پوښتم چې دا علمي ده د خبره کنه ده، او که یوازې یو عامیانه نظر دی چې د غړو قطع کول دی، وجود د غړو قطع کول یا هغه د هغې حجرې قطع کول، یعنی په چاړه باندې د هغې پرې کول او عملیات، چې هغه حجره سرطانی شوی وي، سرطان نور وجود ته هم خپروي کنه؟ په دې باب به وروسته لطفا تاسو زما پوښتنې ته ځواب راکړئ. خو اوس یو اوریدونکی لرو، ګورو چې څوک له کوم ځای نه خبرې کوي. مهرباني وکړئ، مایکروفون ستاسو خبرونه ده.
تکل ستاسو سلام او میلمه په شمول د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو ته سلام
وایم. وعلیکم السلام. همدرد صاحب، ستړی مشه، په خیر راغلی خبرونه ته. مهرباني وکړئ.
زه راډیو اوریدل کیږم نه کنه، نو زه به په دې دوه نه وایم. دا مثلا ما کارو مریضی کنه ډیر زومه، نو ډیر وګرځم مثلا دا خبره شخصا دې.
همدرد صاحب، تاسو غاګ مونږ ډیر خناورو. همدرد صاحب، تاسو کلک خپل موقعیت بدل کړئ، شاید غاګ مو خراشي. اوس تقریبا زه ستاسو په خبر نه پوهیږم، حتما به ډاکټر صاحب هم سم ناوري. نو تاسو چې یو ثانیه دوه درې ثانیه خبرې وکړئ، بیا به زه پوه شم چې کیفیت د غږ څنګه دی.
نو ما مثلا ما څه ویل کنه، چې د افغانستان خلک ډېر پسماند خلک دي کنه، غریب خلک دي، او په افغانستان کې خپل دغه هسپتال اوس جوړیږي یا شفاخانه کنه، او خارج ملکو ته خو مثلا پاکستان پورې هم څوک لاسرسی ډېر کم خلک لري. مثلا ما داسې یو مثال وویل، مال ما کره یو مریض ده کنه، یې دمه تشخیصونه کوو، مثال لا دا پاک شي جي، آیا مثال سړی څنګه پوسي چې مثلا دغه مریض کېږی شي سرطانی کنه. نو دلته خو ډېر خلک تا سره مثلا من کره یو مریض ته کل صاحب، هغه من کوم دوه درې میاشتې ټوخي دواګانې ورته کولې، او یو ډاکټر مونږ ته نه ویل، خپله مونږ هم دا پوهاوی نه درلود سدا به ټي بي که نه. نو هغه بیا سې ښه د جیسو بیا علاقه د ټي بي مرض معلوم شو. سره له دې چې مونږ ډېرو غټو غټو کلینیکونو او ډاکټران سره
مونږ د سرطان په باب غږېږو. همدرد صاحب، ستاسو ناروغ سرطان و که ټي بي یا سل یا مونږ نری رنځ چې ورته وایو؟
لا دا خو ټي بي و د مونږ کنه، او د سرطان خو ما داسې ویلې چې مثال خبرې مشهور علامې داسې سړی بل مثال ډاکټر نه سړی پوسي چې دا سرطان ده، که دا ډاکټر صاحب نه ما دغه پوښتنه وکړه دغه باندې.
دا ستاسو ناروغ چې و چې تاسو ویل چې بیا معلومه شو چې ټی بی یا توبرکلوز دی یا موږ چې نری رنځور ته وایو، دا بیا معلومه شو چې سرطان نه و دا مریض، همداسې شو؟ او تاسو په پیل کې فکر کاوه چې ښایي سرطان وي؟
نه، ما دلته فکر نه کاوه. اوس بل یو مریض دا کنه چې بیا غي موږ ډېر تشخیصونه وکړل کنه، لکه مثلا د وینې غوړ او فشار او دغه یو بل مرض هم پکې وکړه، نو موږ ویل خو کېږي نه، ډېر زیات تقریبا تر 100,000 افغانۍ پورې موږ دلته مصرف هم کړلې، او هغه مریض خو کېږي نه کنه، ما خو کېدو هغه یې نشته.
خو تاسو اوسې را سره تاسو اوسې کېدای شي چې ډاکټر صاحب لطان سونه د دې ناروغ د مشخصاتو د علایمو او عوارضو پوښتنه وکړي. ډاکټر صاحب غواړي ترې وپوښتئ چې مریض کوم علایم لري؟
مهرباني. دا خو دا ملګری چې کومې خبرې کوي مخکې د مریض یادونه وکړه چې دوامداره ټوخی لاره، مریض باید نظارت لاندې ونیول شي، ډاکټر ته مراجعه وشي، او د ډاکټر د مشورې مطابق که چېرته ډاکټر مشکوکېږي هغه بیا د خپل مرکزه سنټر ته، مثلا که چېرته دا مریض باندې د مشکوک وي یا مشکوکېږي چې سرطان دا ابنارمل حجرات موجود دي، نو هغه ډاکټر مجبور ده چې دا ریفر کړي د سرطان شپخانې ته. دوم مریض د وینې غوړ او د شکایت شکایت لري او کوم کوم مشکلات ودته، نو بیا بل هغه نه ورسته زه ورته وایم چې دا مریض کوم ډاکټر سره مشوره وسي او چاته معرفي شي.
همدرد صاحب
زه د دې شکر مرض دا کنه، شکر مرض دا د وینې غوړ او فشار نه، لکه دا اوس شکر کنټرول هم چې مثلا سل یو نیم سل تراسي کنه، خو د مریض او دا ور سره نه کیږي کنه، هماغه کمزوري هماغه مثال دردونه پکې فشار او هغه فشار هم ور سره کنټرول کنه، په بس بیا بیرته بهتر شي دا مریض کنه، لکه اول موږ پوسو چې زه دا قصو بس بیا بهتر شي مریض بهتر شي. اول خو پکې بیخي درد مثلا شکر کنټرول شي، وایي دغه پختې کې مې درد ده کنه، پختې سي عکسونه وباسو مثال خبرې معاینات یې وکړو، هېڅ شی مې زور میندلی نه ولیدلی نه، مطلب وار گزار هېڅ شی نه یې خوړلی، کله وایي دا ګردې مې خوږېږي، کله ګردینه ډېر، کله وایي یو پخه مې ټوله خوږېږي کنه، دغسې دغه علایم دي دغه مرضونه ول، لکه شکر په شمول او د وینې غوړ او فشار دا تشخیص نه دی، خو دا کنټرول هم شي مریض نه کیږي، مطلب به مغه د سی من تما ورته نه شي یاره من وای دا نه سی یا من نور سو.
مننه همدرد صاحب. ډاکټر صاحب وروسته ځواب درته وایي. ډاکټر صاحب زدا سه پوښولم چې همدرد صاحب لدینه داریږي چې دا مریض سرطان ونه لري که څه هم علایم نور شیان دي، خو د دوی پوښتنو ته به وروسته ځواب وایاست، او زما پوښتنه مو هم هېره نشي. یو بل اوریدونکی هم لرو، ګورو چې دوی څوک له کوم ځای نه خبرې کوي او پوښتنه یې څه ده. مهرباني وکړئ، مایکروفون ستاسو خبرونه ده.
محترم احمد تکل صاحب سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته خدای تعالی دې کړي خوږه ده.
وعلیکم السلام. خبرونه ته خره غلست ځان ډاکټر صاحب ته معرفي کوي چې کوم ځای خبرې کوي.
سلام ډاکټر صاحب، سلام تاسو مې سنا اوریدونکو عبدالحاد تعالی د فلمونو خلاص کړم.
مننه اتل صاحب، مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب نه څه پوښتنه لري.
خدای تعالی دې خوشاله کړي چې کال صاحب محترمه اول خود اعلی جل جلاله په ټول نړۍ کې دغه د سرطان مریض ختم کړي. خدای تعالی جل جلاله دې پرنام مؤمن مسلمان حتی خدای پاک دې خپل مخلوقات ته دې مریضی ناخته کړي. اعلی جل جلاله دې هغه مریضان ته شفا ورکړي چې په دغه ناروغي اخته وي. خدای جل جلاله دې اجل شفا ورکړي، دا خاص وکړو.
آمین.
او بل ته کال صاحب محترمه لکه نور اوریدونکو چې اشاره ورته وکړه، بدبختي دلته په افغانستان کې دغه متاسفانه چې دلته موږ د تداوي مثلا ماشین آلات نه لرو چې د مریضي تشخیص وشي، حتی پر ډیجیټل مختلفو ملکونو کې نه لرو. تکل صاحب محترمه تقریبا داسې یو نیمه میاشت مخه دلته په هلمند ولایت کې یو ځوان و، تقریبا هغه عمر یې 18 کاله د 10 سالو، نو پاکستان هوا ته بوتي څه مشکل درلو دلته ما نه تنه وکړه بیا په پاکستان کې ویل چې مثلا د دې حالتو پرمو کې او کشمه کې دانی دي نو هغه خو ډېر پرمختللي ملټي تکل سم محترم تاسو بهتره معلومات ته چې د تشخیص په دغه کې ډېر ماشینالات لري مثلا ماشینري لري نو دا هم دې تشخیص ونه کې هغه عملیات یو کې عملیات وروسته مریض ډېره پیچلی شو مثلا حواله په کولمو کې دا دانی دا ټوله بدن پر سر ولا واخسي نو د ډاکټر صاحبانو څخه ما دا غوښتنه ده چې مثلا اول د مریض تشخیص وکړي مثلا دا چې ونه کې چې په بدن کې غدای دي بغیر تشخیص مثلا هغه عملیات چې مثلا هغه مریض بار پر هغه لا پازات نو دا غوډه مریضی د تشخیص ماشیناله چې افغانستان ته راوړل شي تکل سم محترم زه خدای پاک ته مو امید وینم چې دا مریضان به ان شاء الله د هغه مودي پرې چې مثلا دونه به هغه مرشي د ځاتني لکه دا نه دی واکه وس مثلا په سړي وړاندې کې تکل سم محترم
ډیر زیاته مننه اتل صاحب هم دا مو پوښتنه ده ډاکټر صاحب اوریده ستاسو او د غبل اوریدونکو پوښتنو ته به ځوابونه وایي لته سو ډیر مننه چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته ډاکټر صاحب احمد زای نورې پوښتنې هم شته زوړاندې په خبرونه کې ځینو اوریدونکو چې د فیسبوک په پانه باندې په کمنټونو کې پوښتنې را لګلي هغه هم یو لوی لیست د ما سره خو تاسو د دې اوریدونکو سوالونو ته لطفاً ځواب ورکړئ
مهرباني تاسو کوم پوښتنه چوا چې تاسو ولې دینو حضرت خو خطا کول
نه اول خدای دې همدرد څخه پوښتنه لا پاتې شو وای څنګه سړی پوښی چې د مریض د سرطان په ناروغي باندې اخته دی نو هغه علائم چې تاسو ته ویلې هغه علائم د دوی د ناروغ لوړ فشار او شکر او دردونه د ټول وجود دا امکان لري چې سرطان وي
کوم مګری چې اول پښتنه وکړه د شکر او غوړو فشار د زینه دردونو دغه شای پندې په ناروغي کې د شکر په ناروغي کې په اړه ولرم چې د سیو څه تر اوسه پورې نه دی لیدلی او مو د شکر د سرطان په آن نه کې چې کوم دی زه مجبورم چې هغه صورتو وایم د سرطان آن نه کې به دلیل وزن کمېدل دي دلیل معلوم نه وزن دی انسان کمیږي دوامدار دردونه وګمهاله زخمونه د بدن په کومه برخه کې پړسوب یا غوټه را پیدا کېدل ستړیا او کمزوري دغه عموما دی سرطان نه دی عمومي
پټولو ډولونو کې پټولو سرطانونو کې هم دغه نه دی
ټول اکثریت دولونه کې عموما نه نشي او بیا په هر خاص سرطان کې به خاص نه کې موجود وي هغه په ډېر لیټ یا وروسته حالت سره هغه را څرګندېږي دا ور پښتنه چې کړي د شکر غوړ او فشار او دا سيزونه چې مریض لري په شکر او فشار کې مونږ یو ترې وندا اختلالات لرو چې هغه ته یو نیوروپاتي وایي چې د بدن لري باخي اطرافونه مثلا پښي او لاسونه دغه برخو کې نیوروپاتي رامنځته کیږي هغه اعصاب کمزوري کیږي دوهم نیوروپاتي چې په دماغ کې رامنځته کیږي او بل نیوروپاتي چې په ګردو کې رامنځته کیږي امکان لري د مریض د شکر وخت ډیر شوی وي یو نیوروپاتي ورکړي وي د چورور د مشوره دا چې یو داخلي ډاکټر سره مشوره وکړي دوه هم چې د ویل چې د کلاوای چې په ختمي درد کې او کلاوای چې په کمی درد کې دا هم یو عصبي دردونه دي کوي چې د عصبي ډاکټر سره هم په دې باندې مشوره وکړي نو دای چې دا هره لری چې یار د مریض په سرطان نه تر اوسه پورې دې په اړه ولېم کې د یو څه نه لیدل کېږي کوشش دې وسی دی او ډاکټر متخصص سره دې په دغه برخه کې مشوره وشي او که هغه چې ته په دې شي باندې مشکوک سی او شکې پیدا کړتا مزید نور معاینات کېږي او د معاینات نه وروسته دا ډاکټر مجبور دی چې ته تخصص سرطان ملي تخصص مخانيته معرفي کړي
من او د اتل صاحب پوښتنه دا و چې کوم مریض د دوی دوست یا عزیز او هغه تللی و پاکستان ته اولته عملیات کړی او ول عملیات نو وروسته دغه د سرطان ناروغي د ټول وجود ته خبره شوې و
نه مخې ولې چې د ملګری ولې چې په بدن کې د غوټه رامنځته پیدا شوې وي واشن دا غوټه ځینې وخت ډېر خطرناکې تمامېږي مونږ د مومنټ سرطان لپاره د تشخیص لپاره مونږ دا غوټه اکثره د مخ یو مومنټ په لرو ولایتو او د ځینو کې چې هغه یو مجهز سنټر ته مراجعه نشي کوي. ډاکټر صاحب هم ته چیرته مراجعه وکړي، جراحي ډاکټر ته، هغه چوګوري یو غټه موجوده ده، یو کتله موجوده ده، هغه کتله مخکې له دې چې له هغه یو نمونه واخیستل شي او هغه معاینه شي، له دې مخکې عملیات شي، له عملیات وروسته د دغه معاینه ترسره کیږي. ځینې وخت مونږ دغه شیانو سره ډېر مخکېږو، مونږ کیموتراپي او جمع سره سرجري لرو، دا یو تراوی ده، یا کیموتراپی جمع سرجری او جمع رادیوتراپی، یعنی شواوی لرو. او داسې هم کو تداوی نه هم سړي موږ چې کیموتراپی جمع رادیوتراپی. اکثره مریضان عزیز ته مراجعه کوي، مریض ته عملیات شوی وي، هغه کتله دې شوی وي، ولې متاسفانه چې کله مریض ته امیجنګ یا د دې ایکس ری یا سټ سکین واخیستي، مریضي یا لیمف نودونه لري دام نه چې نور عضو ته انتشار کړی وي، لیمف نود لري چې د لیمف نودونه لپاره مخکې له دې چې عملیات وشي مونږ باید دې ته نیو ایجوینټ کیموتراپی په نوم باندې دې ته کیموتراپی کوو، له هغه نه وروسته بیا مریض ارزیابي کوو چې آیا د مریضي دا کوم لیمف نودونه کې څه دا راټول شوی ده، یو ځای ته راغلی ده کنه، عملیات ته دا مریض آماده شوی او کنه ده شوی. کچیر ته دا مریض عملیات ته آماده شوی، موږ سرجری سره یو رسمي کنسلټیشن یا مشوره کوو چې مریض په دې حالت موږ ته مراجعه کړي و، دغه سی موږ نیو ایجوینټ کیموتراپی دغه رژیم مرتور کړی وو او مریض یې وس په دې حالت کې ده. تاسو دې عملیات لپاره کومه مشوره تاسو نه غواړئ چې عملیات روشي او کوم شي، بیا له هغه وروسته سرجری په دې باندې موږ ان ټی ټی یو میټینګ درو چې په دې کې مختلف ډاکټران، چې هغه هم د داخلي ډاکټر وي، هم د جراحي ډاکټر وي، هم پیتالوجي ډاکټر وي، هم رادیولوژي ډاکټر وي، ټول ناس یو مشوره پکې کوي چې آیا د مریض عملیات شي ګټه څومره ده، ایا دا مریض طبيعي کیموتراپی وشي، ایا دا مریض رادیوتراپی وشي. نو دا غنی ژوند کیموتراپی موږ د دې خاطر باندې ورکو چې دا مریضي راټول کی یو ځای ته شي او له هغه وروسته موږ دا مریض عملیات ته برابر کوو، بیا عملیات شي. خو تاسو باندې په ځینې ځایونو کې دوی چې لاول عملیات شوی وي او مریض به مطلع نه وروسته مریض کیږي.
کور موادن او که دازما پختنه ته هم لند زواب را کهی چه ده خبره چه سرطان باید عملیات نشی او که ده عملیات چاره ده سرطانی حجره تا ورور سیده اغا طول وجود تخبریگی، ده یو افسانه ده یو آمیانه نظر ده او که علمی ده؟
نه خطه نه داسی نه ده ده عملیات چارو که ورسیږي او کاونه رسیږي. موږ ځینې داسې عملیاتونه لرو، داسې سرطانونه لرو چې هغه عملیاتيږي او د هغه حکومت حجرات چې دي هغه لري کیږي. دا خبره دقیقه نه ده، سرطان یو داسې بیماری نه ده چې له یو کس نه بل ته انتقال شي. سرطان خپل په داخل د وجود کې په دوه سیستمونو باندې نور بدن تخپریږي، نور عضو تخپریږي، نور انساج تخپریږي، نور حجرات ته ځي چې هغه یو د وینې سیستم ده او یو لمفاوي سیستم ده چې د ډالر نه خپریږي. د چړې په واسطه باندې انتقال دا امکان نه لري او دا خبره علمي نه ده.
مننه. زه څو پوښتنې داسې لنډې وایم، د پروګرام تر پایه پورې ډېر کم وخت پاتې دی. ډاکټر صاحب که د دوی پوښتنو ته هم لنډ ځوابونه راکړي. وکیل خان کوچی پوښتنه کړې ده، وایي چې سی ایم ایل کوم ډول سرطان دی او تداوی په کومه مرحله کې اغیزمنه ده. همدا پوښتنه عنایت الله محمدی هم کړې ده چې وایي په کومه مرحله کې د دې سرطان علاج امکان لري. سی ایم ایل زه نه پیژنم، تاسو مهرباني وکړئ وی وایست.
سی ایم ایل ناروغي چې ده، دا د وینې په سرطانونو پورې تړلې ده، چې کرونیک مایلوسایټیک لیمفوما ورته وایي. دا خپل د کرونیک یو مزمن حالت ده.
سمه ده. فیض الله ثاقب پوښتنه کړې ده، وایي د معدې د سرطان علائم کوم دي؟
مخکې مې هم وویلې اکثریت د معدې د سرطانونو عوامل خو دي عموما د سرطانونو ډېر دي. په هغه کې د معدې په سرطان کې هم سګرټ عمده لامل ده، هم نسوار لامل ده، هم الکول عمده لاملونه دي. ځینې انتانات دي لکه ایچ پایلوري چې موږ ورته وایي، دغه هم دی او معده همدغه لامل کېدل شي چې دوامدار ایچ پی لوري ولري د هغه تداوی په وخت باندې ونه شي او پاتې شي د معده همدغه
علائم وای د چ تصویات کړل علائم دي کې
علائم عموما د وزن کمیدل دغه عموما د معده دی علائم نه ده د معده درد د معده سوزش او وسره به اشتهایی چې دا عموما د معدې په سرطانونو عمده علائم دي.
مننه. او خیال محمد ساجد پوښتنه کوي سرطان ناروغي څو ډولونه لري او تر ټولو خطرناک ډول کوم یو دی؟
ډولونه باندې خو مو ټول مخکې خبرې وکړې د سږو سرطان د سینې سرطان او سره د معدې او د پوستکی سرطانونه د رحم او پروستاتو دا سرطانونه د عموما د کینسر سرطانونه ټول خطرناک سرطانونه دي. د هرې عضو سرطان چې دا خطرناک ده. سرطان یو عادي شی نه ده چې سړی په عادي ورته وګوري. سرطان یو دوامداره تشخیص او تداوی ته ضرورت لري او باید دوامداره تداوی شي. ټول سرطانونه هم خطرناک دي او هم قابل علاج دي چې دا ملګری په دې باندې نه امید نشي چې سرطان زونی ولا مثلا یو مریض ونی وي هغه ختم نه. سرطان قابل علاج هم ده او سرطانونه خطرناک هم دي.
رقیب الله هوشمن پوښتنه کړې وای سرطان ولې پیدا کیږي او څنګه ځان ترې ساتلی شو؟
سرطان پیدا کېدل خو هغه ما خطرې فکتورونه د سرطان چې کوم موجود دي له هغه نه ځان ساتل دي. سالمه غذا، صحیح غذا خوړل، د نسوارو، سیګریټو، الکول او لدین ځان ساتل، د لمر له وړانګو نه عموما اکثره د موږ په هیوادوال لمر ته کارونه ډېر کوي، له دې وړانګو نه ځان ساتل دغه دي سرطان له خطر کمول سره مرسته تاسو کولای شي.
مننه. او رقیب الله هوشمند به هم پوښتنه کوي چې کچرته سپین کرویات زیات شي کانسر یا سرطان ولې رامنځته کیږي؟
خپل د سپین کرویات دبليو بي سي چې موږ ورته وایي دا هم د وینې یو سرطان ده چې هغه کې هم مختلف ډولونه لري چې ملل دا اکیوټ لیمفوسایټک لیوکیمیا ده او کرونیک لیمفوسایټک لیوکیمیاګانې دي. نو دا د وینې سرطانونه دي او لاملونه یې غټ بحث ته ضرورت لري چې دا څنګه رامنځته کیږي او خاص د وینې د سرطانونو ځانته خاص د وینې سرطان متخصصین موجود دي.
مننه. صبرګل همت پوښتنه کوي د جګر او خېټې د سرطان علائم کوم دي؟ غالبا د خېټې نه به هدف امغه معده وي یا که تاسو د خېټې سرطان پیژنې مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب د جګر او خېټې سرطان علائم کوم دي؟
د جګر سرطانونو کې اکثر هم یو درد موجود وي. بیا به هم دوه ما ځینې وخت د مونږه مریضان چې کله د نور معایناتو لپاره د نور مریضې لپاره ډاکټر ته مراجعه کوي کله چې یو معاینه ورته کیږي الټراساوند یا تلویزیوني معاینه چې په عام اصطلاح ورته ویل کیږي ګوري چې په ځیګر کې یو کتله موجوده ده. هغه کتله له هغه نه وروسته مریض ریفر کیږي سرطان بخش ته او بیا له هغه نه یو هغه اخیست کیږي نمونه. عموما دردونه، وزن کموالی او دردونه په د معدې خوشا باندې عموما دغه درد د جګر د سرطان هم په معده کې محسوسېږي. یا د ښي طرف ته دردونه یا د ښي طرف وږې شاته دردونه دا اکثر د جګر د سرطان دردونه دي.
عابد پښتین پوښتنه کړې ده د دماغ سرطان درملنه څومره امکان لري؟ دماغ سرطان سره یو مریض څومره وخت لپاره ژوند کولی شي او تر ټولو سخته بڼه یې کوم ډول ده د دماغ؟
د دماغ سرطانونه عموما په هغه موقعیت پورې پارک لري چې په کوم موقعیت کې موجود ده. آیا د جراحي په واسطه باندې هغه کتله هغه تومور وستل کیږي او کنه؟ کچیرې وستل کیږي وستل شي او له هغه نه وروسته د دماغ سرطانونو کې اکثره مونږه رادیوتراپی یا شواو ته ضرورت لرو، شوا ورکول کیږي، او کچیر ونه وستل شي د عموما د دماغ سرطانونو تداوی متاسبانه به وایم چې په افغانستان کې ډېر د امکان وړ نه ده، او مونږه دا د زیات رادیوتراپي ته ضرورت لري. په افغانستان کې رادیوتراپي موجوده نه ده، او خطرناک ډولونه هم لري، خو دا به هم وایم موقعیت پورې فرق لري چې کوم موقعیت کې تومور یا کتله موجوده ده چې هغه د ویستلو قابل ده او کنه. ده کثیر د ویستلو قابل وي، امکان لري چې د رادیوتراپي وروسته بیرته بهبود پیدا کړي، مریض ښه شي، او که د ویستلو ول نه وي نو هغه مریض بیا پرمختللی ده او مریض ډېر زوري.
ډېره زیاته مننه. د خبرونې تر پایه ډېر کم وخت پاتې دی.